se vería y no.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود زیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته جرمنی د هغو افغانانو انتقال بیا پیلوي چې پاکستان کې د میاشتو انتظار وروسته د پناه غوښتنې درخواستي مندل شوي. د جرمنی ورځپاڼې ویلت نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمنی لخوا منل شوي دي له میاشتو راهیسې په پاکستان کې اوسي. ویلت ورځپاڼې د جرمنی د حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړ چې د دغو کسانو لومړۍ کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمنی ته ورسیږي. جرمنی د کډوالو د منلو د شدید پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو انتقال ځنډولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل په هوایي ډګر کې څلور کاله پخوانی ځانمرګی برید چې د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون لسګونه کسان پکې ووژل شول د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره یو ځای د هغوی د یاد د درناوي په مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 26 هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې وو د کابل هوایي ډګر ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لومړی برید وو. استرالیا ایران په یهودي ضد دوه بریدونو تورن کړ او وایي چې د دغه هیواد سفیر اخراجوي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن وویل چې دغه هیواد ایران سره روابط قطع کوي. د استرالیا استخباراتو له تحقیقاتو وروسته دا موندلې ده چې ایران په سیدنی او ملبورن کې د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په بریدونو کې لاس درلوده. ایران په دوه بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. او د اروپا په ځنګلونو کې سګنی اور تر 1 میلیون هکتار زیات ځمکه سوځولې چې په تیرو 19 کلونو کې ساری نه لري. تر ټولو زیات تاوان په هسپانیې او پرتګال کې پیښ شوی دی چې د اروپایي اتحادیې په کچه د سوځېدلې ځمکې 200 پکې ثبت شوي دي. یوازې پرتګال کې له 6000 هکتارو زیات ځنګلونه سوځېدلي چې پخوا یې په دغه هیواد کې ساری نه دی لیدل شوی. کارپوهان د اقلیم بدلون د اور لګېدنو د پراختیا یو لامل ګڼي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. پروان کې د کولرا د ناروغي د خپرېدو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه.
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبت پیښې ثبت شوې.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایت.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دستمان نیامده.
د کابل اوسیدونکو ځینې خزی وایي چې د طالبانو د بندیزونو له امله ورزش نشي کولای او حتی دا چې پارک کې قدم نشي وهلای.
قبلا هم ما د باشگاه می رفتم ولی متاسفانه که بعد از تحولات او را نتانستم بگرم. در اشکایی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کامل رفت داد
است. بزن مختی چین تردنم چوی محدودیت نوال اگوان شون
نور مطالب حمله رو را سرپاده شید.
در دیشی بی
د ازادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي مشر یې ملا حبیب الله اخندزاده 15 کلنه پراختیایي تګلاره یا ملي ستراتیژي منظور کړې او پلي کېدلې هم پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا تګلاره د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار ټولې حکومتي سرچینې یو واحد مسیر ته رهبري کوي. که څه هم په دې تګلاره کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په 15 برخو کې د نویو پروګرامونو د پایل خبره شوې ده، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوي، او د هغه موضوعات چې له عمله یې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه موجود دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت خپل 15 کلنه پراختیایي تګلاره یا ملي ستراتیژي اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د اگست 26 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا ستراتیژي د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده منظور کړې او پلي کېدلې هم پیل شوي.
د تګلاره هغه جامع اوږدمهاله سند دی چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار چمتو او ټولې اماراتي سرچینې په یو ورمسیر رهبري کوي. دا تګلاره د حکومت د موخو د تحقق لپاره د ټولو وزارتونو او ادارو شته سرچینې او فعالیتونه منسجم کوي.
که څه هم زبیح الله مجاهد په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې دا ستراتیژي چې په 15 بیلابیلو برخو کې نوي پروګرامونه لري، د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان پراختیایي لیدلوری او د لویو موخو لومړیتوبونه ټاکي. په دې تګلاره کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د نویو پروګرامونو د پیل خبره شوې، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوي. هغه موضوعات چې له عمله یې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه موجود دي. د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له 6 ټولګیو پورته د ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز لګول، او دغه راز یې په سیاسي او ډېری ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د راتلونکو 15 کلونو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې 4 ورځې مخکې واک ته د طالبانو د رسیدو د 4 کلیزې په مناسبت د طالبانو د حکومت مشر خپله کابینه له سرپرستۍ وویسته او ویل چې له دې وروسته د وزیرانو ته د سرپرست کلمه نه کارول کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغي لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یوناما مرستیال اندریکا راتوات دغه ولایت یو روغتیایي مرکز نه په دغه ولایت کې د یو روغتیایي مرکز د لیدنې پر مهال د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د پلازمېنې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د دې ناروغۍ 4 اویا مثبتې پیښې ثبت شوي. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 15 د دغه استازولۍ په اکسپانه خپور شوې ویلي چې وچکالي، د مناسب روغتیایي او حفظ الصحې سیستم نشتوالی د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کولرا وبا 4 اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 15 په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تېرې جولای میاشتې راهیسې په دغو 2 ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې 1000 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېری ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسېدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له 4 ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
کوم راپورونه چې د کولورا په باره کې خپاره شوي دقیق دي، لکه چې زمون یاد دې ټول زموږ کې مریض شو لا کلمې ته دایې لپاره شفخانه ته بوتله ویل چې دې کولارا دې او دې وجود وبې کمی شوی دي او سم لاګیاوي چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوې. د محمود راقي خاري اوسیدونکي محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمار
ماته نوم ناراضي خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیرو څور زره هيسه اسال يم. هر څه چې فلاجيل او نور درمل خرم نه خکېږم. وکور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي. بیرونم چې له شاپوخته نه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بین میمارز مبتلا اوس.
کولرا یو ساري ناروغي ده چې روغتیا پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کیږي خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدو لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي افغانستان پاکستان او یمن په نړۍ کې دغو هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 309 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغیو له یو لک ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9% کې مېرمنې او 50% کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغیو یا ډیهایډریشن له امله د 500 کسانو نه هم راپور شوی ده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اړ دي چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا ځلي غوښتنې لپاره نورې پیسې ورکړي. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په 2020 کال کې د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو، د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته تللي دي، وایي اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورت له ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستاني حکومت په وروستیو کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې له امله یې دوی د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبیزاده چې 2 کاله وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته تللی وای، په تیرو 2 میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوې. هغه چې د خپلې کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وایي د ویزې د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزې هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په 21 سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته شکایت لري. وایي تازه د ده او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجیک شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم هسیا بس لاړې ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بلې ویزې ته اپلای کوو دغه بیلې پیسې غواړي او هغه به هم د میاشت په اخره کې 2 میاشتې وروسته بیا هغه ریجیک شي، نو موږ په دې بیکارۍ او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د ستونزو تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې ردیږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسؤل میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزاره
د تیرو 15 یو راپدی خو دوی د ویزو د تمدید کوختنی ردوی په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایی ویزه د یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید کوختنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
مشکل است برای مهاجرین.
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بېلابېلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هرو شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله، خو له تېرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درولی او پر ځای یې له دې هېواده د بې اسناده افغانانو د جبري ډیپورټ پروسه تیزه کړې. ډېری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللي وایي، اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبان حکومت محدودیتونو او بندیزونو په ځانګړي ډول د دوی په خبره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وروستیو اقداماتو اند لومړنیو سپورتي فعالیتونو راګرځولي چې پر روغتیا منفي اغیز کړی دی. دغه میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو ته نشي تللی او اوس له ویرې ان بهر د پلی تک ته هم یا قدم وهلو ته هم نه ځي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایي د طالبانو حکومت لخوا ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو او ان آزاد ګرځېدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي. دې چې عمر یې 25 کاله و خود د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم تر کومه چه کلابونه نو بنشوی ورزش میکوا او ریره لیوالتی همی هم دور سره از مارخ تیاده چه دملاو پخو ده هر دوکو درد لرم گره ورده کری و لاروانی الخایی هم خواه کری و اقصد چه دیورستی و گیز سخت ده متاثره کریم د کابل بلا بلا سیمو کې د امر بالمعروف لخوا د نجونو نیول دي. مخکې مې یوازې پلی تګ کولو او دا مې د ورځني پروګرام برخه وه ځکه ورزش مې نشو کولی. خدای یو میاشت ان بیرون د یو کار لپاره هم په ډار او ویر وځو.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د څلورو ماشومانو مور هم ده او دې هم نه غوښتل د ورته حساسیت له امله نومې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې د جسمي روغتیا تر څنګ رواني روغتیا هم اغېزمنه کړې ده.
ما دا بورګو میرفتم ولی متاسفانه که بعد از تعاملات او را نتانستم دیگه رفته شغلی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کابل رخ داد است.
زمخ که جیم ترلالم چه محدودیت نوغا لگوال شول نو نشم ورد للی دی روسته یوا یوانی ما میاش که چه دا کابل بلا بلا سیمو که دا مر بالمعروف لخوا کمی قدمات وشل پا ما اوز ما پا ملگرو باندی دیر منفیق نیست کاری. موک شاهدانی و چه کومی مرمنی چه آواز ده هجاب رنگ تور نو اگوی هم موتورو که وچه ولی نو دی حالا ده خزو بر تگراتک هم دیر منفیق نیست کاری. طبیعی ده یو خزو چه کار اکری و فعالیت او آن روزنه تگراتک لناسور کری زن در سخت روحی او فیزیکی فشار لنده احساسوی.
دا مېرمن او انجونې وایي د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو چې له امله یې له پلي تګ او قدم وهلو هم پکې پاتې دي، په رواني او نورو بېلابېلو ناروغیو لکه د وینې فشار، زیات وزن، شکر، د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت تخته کړي دي. یو شمېر روغتیاپالان هم دا موضوع تاییدوي. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زرغون شینواري ازادي راډیو ته وویل
چې ته موږ منظم سپورت او فشار مخنیوي کوي، د چاغې څخه مخنیوي کوي، کولیسټرول په مصرف رسیږي، د زړه د حملو څخه، د فلج څخه ډېر زیات مخنیوي کوي، او د عضلات قوي کوي. منظم سپورت سره عضلات قوي کوي او دا ډېره ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په اډوکو همدارنګه د میندو په ماهواره عادتونو د میاشتني عادتونو په نارمل ساتلو کې د هغې په دردونو په کنټرول کې د ملا د دردونو ټول هغه هورموني تغیرات چې په ښځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چېرته سپورت ونه کړو خصوصا په ښځو کې بیا ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وحمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی، او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه کولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وې، چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوشي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشن نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او ان ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي، خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حسولو په معنا دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د جام لپاره چې لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي تیاری نیسي. افغانستان به په بی ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره وي، او هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عربي امارات به په ای ګروپ کې وي. په دې اړه مو د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو. اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
کله افغان لوبډلې د وروستیو کلونو بریاو ته وګورو، د دوی لاسته راوړنو ته وګورو، نو موږ دا په ډاډ سره ویلی شو چې افغان لوبډله به په دغه آسیا جام کې هم وځلیږي او افغانستان ته به بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډله کې دغه پوټینشیل د قوت شته دی چې دوی ان وتوانېږي دغه جام د افغانستان په نوم کړي او د پایلو به ګټونکي لوبډله شي.
سکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یکشنبې په ورځ. اکثر مبصرینو ویلي دي چې ډېر قوي سکواډ دی او ډېر متوازن لوبغاړي په دقیقه توګه پکې انتخاب شوي دي، خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل اوریزو لوبو تجربه نه لري یا کمې لوبې کړې دي. په دې هکله څه وایي؟
هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کښې هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او د هغوی لاسته راوړنې او کارکردګیانې له هېچا پټې نه دي. په دویم قدم کښې بیا هغه لوبغاړي دغه سکواډ کښې ټاکل شوي دي چې هغوی په دې وروستیو کښې په کورني کرکټ کښې ښه پرفارمنس کړې او ښه کارکردګي کړې وه، چې د هغې جملې نه په وروستیو کښې شپږیزه لیګ موږ یادولی شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو پکښې ګډون کړی او د بل پلوه پکښې ځوانانو هم ګډون کړی و، هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو دپاره یو ښه آمادګي وه، او هم موږ ته یو شمېر دغسې ځوانان را وپېژندل چې هغوی د دغه آسیا جام په هغه نوملړ کښې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسو وویل چې کېدای شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوې وي، خو بیا هم موږ که تاسو لیدلي موږ شل نفري سکواډ اعلان کړی، په هغه کښې 19 نفره اصلي لوبغاړي دي او درې لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کښې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کښې تاسو وګورئ موږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې موږ کولی شو په د هغې نه هغه 11 کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړي لوبډله ته انتخاب کړو، او دغه درې نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه 19 لوبغاړو کښې یو نیم لوبغاړی خدای نه خاصه ټپي کېږي، نو بیا موږ سره آلرېډي په احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستی شي. که چېرته توپ وهونکی ټپي کېږي او توپ وهونکی به د هغې ځای ناستی کېږي، که چېرته توپ اچوونکی ټپي کېږي او توپ اچوونکی، او که چېرته آل راؤنډر نو آل راؤنډر به د هغې ځای ناستی کېږي.
تاسو خپله کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو د هغې موخه دی چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د سترې نه سترې بریاوې راوړي. نو زمونږ هم وروستیو کارکردګیو ته پرېدل، تاسو ولیدل چې مونږه په 2023 نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې درلودلې، په 2024 شلوریز نړیوال جام کې مو ښه کارکردګي وکړه، چمپیونز ټرافي کې مو وکړه. بیا دغه راز تېر کال زمونږ د ځوانان چې الف لوبډله هغوی د ځوانانو اسیا جام تلولي ترلاسه کړ، نو زمونږ هم هغه وروستۍ موخه او هیله همدا وي چې مونږ وکولی شو د اسیا جام تلولي هم په خپل نوم کړو. نو مونږ به د پوره امادګۍ سره ځو، مورال د لوبغاړو لوړ دی او هغه وروستۍ موخه مو دا ده چې دغه جام تلولي وګټو.
ډیره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ییز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي، چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته. خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله که معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا ورو توپ اچوونکي لرو، بلکې زمونږ توپ وهونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمرزی یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو د هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډېره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډېره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپ وهونکي ښه توپ وهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په عارف لوبډله کې وځلېدل، هغه اوس په دغه میډل آرډر کې لوبېږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شلوریز فارمیټ د افغانستان لپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زمونږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډېره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب امارات ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونه او په دغه میدانونو کې ډېر کله مونږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زمونږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیله هم ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه سادا صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته؟ مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیمپ دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا 10 بجې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زمونږ دوهم کیمپ پیل شو چې په دې کې ټول زمونږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کېږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې چې هغه په شل اوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوب لړۍ چې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې دا هم شل اوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکی اسیا جام په شل اوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هیواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوب لړۍ نمو موخه همدا ده چې دا موږ ته د اسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره آشنا کړي، تر څو بیا وروسته په اسیا جام کې هم موږ ښه سیالي ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړي دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
سیادم کې پرتل شکه چې د هندستان سریلانکا پاکستان او بنگلاديش دغه لوکالي دي چې فل میمبر لوکالي دي بشپړ غړیتوب لري او د شلوریز نړیوال جام پاکستان او هندستان دواړو شلوریز نړیوال جامونه هم ګټلي دي دغه بڑا کې خلوبغاړي هم لري نو دغه پیاوړي لوکالي دي په ټوله کې بدغه جام کې اته لوکالي خو دغه سلوري هغه فل میمبر پیاوړي لوکالي دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوکالو ته سختې اوسېږي.
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینهوالو ته مو په هیواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط
ډېر لنډ به وایم چې زمونږ اداره زمونږ لوبغاړي خپل سل فیصده کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې ښه وځلیږي افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هیوادوالو مو هیله همدا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ کړي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدرمنو کولری سکون کو زبرشنا غم فاری وزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون د سلارم لوسته هله د چې تاسو ټول قدرمنو کولری سکون کی براترو غوچوړ صحت مند او سړي او د شه چا مګو په تنوی درنو سکون کو د چې مرسته سو د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون سلارم لوسته نو هله د چې خپل زنو سره پر کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سره نوټ کړئ. کولری سکون کو مرستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا، د اوبه برېښنا، حرارتي برېښنا، د چې کتاب صفاله وي سمینه پیل پېتر دي شمې سپې پرې هم درنګ از مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا ده. دا هغه مهم موضوع باندې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوړې زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي. ولری ز کون کو د لوست پر پښې بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازور د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې تر څنګ مراد تاسو داسې ویل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکول سپې د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کول لپاره د سرویس د زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم کوختای وکړ ته دیدم پر تاسو په دیوان پوسیو او سړي چې برېښنا ساته وي کیږي او برېښنا کلمات ساته استفاده کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساته وي کیږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستاسو چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لوبولیدا. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې کله چې سرته ورسول شول، نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات لرونکو له کبله څخه څه ناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بندو جوړولو ډېر ښه امکانات شته. ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې ترسره شول، نو د دې څخه دا معلوم شول چې په افغانستان کې ښه سیندونه پر د هر سیند باندې دي کولای سي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سیندونو څخه په هر سات کې درنو ځکوونکو 2.5 میلیونه کلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېرې لږ تر کار لاندې راغلي دي. یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکوونکو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کېږي، خو نه یوازې دا چې موږ او تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې تر څنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده، چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنیو چارو کې ستر رول لوبولی دی. چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو فابریکو څخه یوه فابریکه چې د هغه د جبل السراج د برېښنا فابریکې په نامه سره یادیږي، چې دغه د جبل السراج فابریکه چې د سالنګ پر سند باندې جوړه شوې ده، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره ته رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره ته رسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یوه ثانیه کې له 10 متره مقعبه څخه دي. چې د جبل السراج د دستګاه د جوړولو کار په 1290 هجري لمریز کال کې پیل شوی دی او 1290 کې بشپړ شوی دی. چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې تر څنګ بله دستګاه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا بند دی، چې دا بند په خپله 300 متره اوږدوالی لري، یعنی اوږدوالی اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 15 متره یې پلنوالی دی، یعنی پراخوالی چې دی د دې د چک د سیند 15 متره ته رسیږي. او درنو ځکوونکو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1416 هجري لمریز کال کې پیل شوی دی او د غویي میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې تر څنګ د 1500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسېدلی. دا بند چې دی درنو ځکوونکو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې پلنوالي موږ تاسو ولوسته چې 15 متره پلنوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 متره جګوال سره په سرشرکی جګوالی لري، چې 20 متره بیا دي او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 10 متره مقابه په اسانی کې 3 توربینونه وهي، چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې تر څنګ قدر منځ کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا بند دی. د پلی همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په یوه سات کې 4800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وران شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، خو په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي. چې دغه بند په خپله درنو ځکوونکو په 1460 هجري لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ شو، چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېدی، چې وروسته په 1416 هجري لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستکاوي په یوه سات کې جوړ شو، چې د 900 کیلو واټ ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستکاوي جوړ شولې، چې 1416 هجري لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې تر څنګ قدر منځ د کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لویو د سکا ول جمهور څخه شمېرل کیږي، هغه په خپل د کجکی د برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک او بندونو له جمهور څخه شمېرل کیږي، چې دغه د کجکی د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لویو او پرمختللو د سکاګانو له جمهور څخه شمېرل کیږي، چې له کندهار شهر څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې دی.
چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیولې ده، چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برېښنا د تولیدوي. چې دغه بند چې دی په خپل د جوړولو کار یې په 1410 هجري لمریز کال کې پیل شو او د 1410 هجري لمریز کال کې بشپړ شو، چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي. او د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه یې په یوه سات کې درجه 1000 کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګه، سنگین او همدارنګ کجکی او موسی کلاه ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي، او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګ د سروبي د اوبو بند دی، چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افغانستان دغه دستګاه چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه، د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتره واټن کې ده، چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوې ده. دغه دستګاه دوه توربینونه لري، چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 ترسیږي، چې دواړه کچېرې سره یو ځای شي 22,000 کیلو واټ برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنو غوللې زده کوونکو، په دغه چې دي کوم سندونه چې دي، د دې توربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دي له منځ څخه تللي و، خو دغه توربینونه چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي. او هم چې نن دغه توربینونه چې کله له منځ څخه لاړل، بیرته د جرمني زمانس کمپنۍ له خوا څخه بیرته ورغول شول. هم چې نن درنه ځکون کو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتره واټن سره د درې لوی توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوی ده، چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2,000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پېټه 0 کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د په خپل په 1410 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1515 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو، چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. د په خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده، او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډه لري، او د اوبو د کمښت پر مهال باندې دریشي. د دې ترڅنګ کډرمنو غوړی زده کوونکو، دغه پاپریکا چې د یو له مهمو لګښت لرونکو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا پاپریکا د اوبو د راګرځولو بند لري، خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ترازو چې په دې برخه کې د نغلو د برېښنا بند په حق لولو، د نغلو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه بند د کابل ښار څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی، او څلور توربینونه لري، چې په ټوله د برېښنا ورتیا یې په یو ساعت کې 100 کیلو واټ ته رسیږي. او هم چې نوموړي بند جوړول کار شری په 1410 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی، او په 1416 هجری لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی، چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولولو. حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه، هغه برېښنا ته ویل کیږي چې موږ تاسې معمولا د ډبرو سکرو، نفتو، ګازو له سوځولو څخه لاسته راوړو، چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکه لري، چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لویه فابریکه ده، چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 60 کیلومترو په واټن سره موقعیت لري، او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برېښنا لاسته راوړل کیږي، چې په یو سات کې شپږ زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي. او د طبیعي غازونو درې توربینونه هم پکې موجود دي، چې د ستر اهمیت لري. همدارنګه زموږ استاد په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دی. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونه حرارتي برېښنا فابریکې هم لري، همچنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته، چې دغه ټوله موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول له رئیس څخه موږ تاسو ټوله په منظمه او ترتیب کې توګه سره پېژندل سو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړی دی، د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په زرو کیلواټونو کې او سلنه موږ تاسو ته راکړی، چې لومړنۍ جملو څخه لومړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټن لري، او همچنان سلنه چې د 2.2 ده، همچنان د دې تر څنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده؟ نور نو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی که درمون اول لیست کن کوزه پرشنا هم پاری و زلی فهم تاسو ټول تر شرق واس ما د ول سم ټول کی جغرافیا من سم سلام لوستا هله د تاسو ټول که درمون اول لیست کن کی براتر او جوړ صحت مند او سری د صحت جمع کوم پتان می که درمون زکون کو د تل په سری زری فهم یادونه کوم مکل دین چیز تاسو دنن و زین ول لوست بل کم تاسو ټول قرز زکون کی باید لوست پر کی دوس خمر کی خپل د جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او کلمون اول ری تر سو پالیسی دنن و زید لوست مهم نوکار په خپل کتابچو کې لسانونو سره نوٹ کړئ. پر راتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خوشحال بل لیست کن کو نن ورځ موږ او تاسو په څلورم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ به موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په هکله، همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هېواد کې قومي جوړښت، د دې تر څنګ کورني او بهرني لیږد او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او بل لیست کن کې د لوست پای پرې رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال بل لیست کن کو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو درنو زده کن کو، د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمېرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې تر څنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې تر څنګ نارینه وي، هغه کشتان که چېرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي، او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي، تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمېرین په هکله بشپړ معلومات ورکړي. او د دې تر څنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولی دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمېرنه که چېرې موږ او تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه ده سرته رسول شوې، خو مګر په 1450 لمریز کال کې د جوزا د میاشتې پر 15 نېټه، د چونګاښ د میاشتې پر 14 نېټه چې کله سرشمېرنه سرته ورسېدل، نو کله چې دا پای ته ورسېدل، له دې سره سره دقیق احصایه وانخیستل شوه، یعنې دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخیستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوای کولی چې د ټول هیواد د ټول سیمو احصایه واخلي، خو په 1450 لمریز کال کې د احصایې له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې تر څنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هېواد افغانستان نفوس په 1450 هجري شمسي کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د په 1490 هجري شمسي کال کې چې کله دقیقه سرشمېرنه وسوله، نو د افغانستان د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنه اټکل شوی. او دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو قدر منسته کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ چې تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی، په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې دغه عمودي کرښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرنې راکړي چې له صفر څخه شروع بیا تر 15,000 پورې دي. صفر کې د صفر نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500 2000 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 شپته هم درنګه تر سلور شپته پوری تر پنځه شپته پوری مرتبسته ایجونه راکړی دی. ایج یې هم عمر نه مرتبسته په نشه کړی. دغه سلور چې نوښته دی په لمرنی خط کې په لمرنی کښه کې سلور چې دی په خپل د ماشومانو د عمر شمیرنه دی چې دغه شمیرنه په افغانستان کې تر پنځو زرو پورې رسېدلې وه. کله چې په دیارلس سوه اووه شپږم کال کې د عمر د مخې د نفوسو ګروپندي وسوله نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر چې و په افغانستان کې سلور نیم زره تنه وو چې تر پنځو زره پورې رسېږي. او هم چنان د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د پنځو میاشتو څخه بیا تر نهو میاشتو پورې وه د هغو شمېر چې وو څلور نیم زره پورې پورته سوی وو حتی تر څلور زره پورې یعنې تر څلور زره پورې. او هم چنان هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر څوارلسو کلونو پورې عمر درلودې د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو زده کوونکو یا هم د هغو شمېرنه چې ده په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې تر دوه نیم زره پورې سوی وه. عینن همدغسې پنځلس کلن ماشومان تر نولس کلونو پورې کلنۍ پورې دغه ماشومانو شمېرنه دوه زره وه په هغه وخت کې. نو داسې دغه چوکاټ یې مرتبسته ترتیب کړی وو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه شوه. خو کله چې بیا په دیارلس سوه دیارلس سوه اووه نوي کال کې دقیقه احصایه وسوله نو د افغانانو د نفوسو شمېر دېرش میلیونه تنو ته ورسېدی. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې موږ او تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ او تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ او تاسو ته معلومه کړې ده چې د څوارلس سوه څلوېښتم کال څخه بیا تر دیارلس سوه البته د دیارلس سوه څلوېښتم کال څخه بیا تر دیارلس سوه اویاویم لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ او تاسو ته کلونه په نښه کړي دي او هم چنان د ودې سلنه یې انسانانو ته پنشه کړی ده چې په کال دیارلس سوه څلوېښتم کې د انسانانو د ودې سلنه په افغانستان کې درې اعشاریه یو وه. او همدارنګه په کال دیارلس سوه اته څلوېښتم کې د انسانانو شمېرنه د ودې سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې درې سلنه وه. همدارنګه په دیارلس سوه پنځوسم کې دوه اعشاریه اته په دیارلس سوه نهه پنځوسم کې دوه اعشاریه شپږ په دیارلس سوه اویایم کې یو اعشاریه نهه او په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې دوه اعشاریه صفر شپږ وه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په هکله معلومات ولولو. هوجو که درنو زده کوونکو په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوو مهمو برخو باندې ولاړ دی، یو د عمر له مخې څخه دی بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر څلور شپېته کلنۍ پورې عام تر څلور کلنۍ پورې انسانانو عمر دی. او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس له مخې څخه یعنی ښځینه او نارینه دا دواړو ته په نظر په کتو سره زموږ افساسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت. نو ویلی سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه، قانون او داسې نورو له مخې څخه موږ افساسو مطالعه کوو. همدارنګه په دیارلس سوه اته پنځوسم مریز کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره سوې. نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودې اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په هکله مسترد احصایوي معلومات نشته. خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو په دیارلس سوه درې اتیا لمریز کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځې خزینه لمخې څخه مطالعه سو چې په 1303 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوسو د سرګردوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته وخت ته پاملرنه سوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې، په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي، ولسي او مشرانو جرګې کې دندې سرته رسولې. له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تېرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بېلابېلو سکتورونو کې زیاته سوله، چې مخ پر ودې باندې د هېواد په ټولو کې زموږ د هېواد د نفوسو وده یا هم زېږېدنې څخه تر 45 کلنۍ پورې آن تر 43.6% د دې ترڅنګ 14 څخه تر 15 کلنۍ پورې 52.9% او همدارنګه 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې وه د هغو سلنه چې وه 2.6% اټکل شوی و. خو په هېواد کې اقتصادي او فعاله نفوس چې و درنو زده کوونکو د 15 څخه نیولی بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان وه چې 80% یې د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت وه او په دې برخه کې کار سرته رسوي، او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت وه. او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعاله اقتصادي بڼه یې درلود. همدارنګه درینه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دغه کوم احصایه چې سرشمېرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد ټولنیزې ځانګړتیاو په هکله مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا. خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ او تاسو د افغانستان نفوس شمېر معلوم سو. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې څلور دېرشمه صفحه کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1300 کال د افغانستان کې د جنس له پلوه د نفوس سرګندوالي په نښه کړی دی چې ښاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي، او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړی دی. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ کلرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دی. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بېلابېل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مرو تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بېلابېل کسان دي، بېلابېل قومونه دي چې ژوند کوي. خو په دې خاورې کې چې لومړني کسان میشت شوي دي، هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کېږي. یعنی هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادېږي، او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانیان وتیلي موریخ خوریوت پښتانه د فوکتویوس او د ودې سیمې د پقتاکس پر مسره یادې کړي دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنډي خو زیات خلک یې په ختیځ او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکان دي چې د پښتنو په څیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي، او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي، یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان، سیکان په کابل، ننګرهار، کندهار، کردیز، خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هېواد اوسیدونکي دي، او د دولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کېږي چې ځینې نور قومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو قومونو په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو، د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په هکله که چېرې موږ تاسو ولولو، نو افغانستان زموږ په هېواد افغانستان کې دننه له هېواد څخه بهر ته مهاجرونه چې دي د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغېزو له مخې څخه نور انګریزي هېوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي، او ځینې کسان وي چې دي د خپل هېواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغېزې چې زموږ په هېواد کې مختلفې اغېزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغېزې کوي، چې مثبت اغیزې چې دې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي، دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي، او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا دې درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي، د معززو تیښته ده، یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیښته ده، همدارنګه منفي اغیزه له جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغۍ اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي، او همدارنګه د دې تر څنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي، او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره.
دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا دے علی قرآن گے زرزری چپنا دے علی سرور دے